احمد شیبریم هر کلیم وکو. د بریتانیا سر ریاسم ویل ویدیز باید پروان حالت که د افغان حکومت تر څنګ ودریشي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو.
د بوریس جانسن د دې څرګندونو تر څنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې په دې خبري مجله کې درسره شریکې کړو. د افغانستان د جګړو په ډګر کې د وروستیو تغیراتو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده، او د دې کتنې تر څنګ د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي خبریالانو فدراسیون افغان خبریالانو ته د سیاسي پناه ورکولو د پروګرامونو د پراخېدو غوښتنه وکړه، او دنمارک د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغېزو له کبله اندېښنه ښودلې. د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ بیان دي. شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل، او ویې ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداري وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یوه ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې تر د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ویاند تامسن فیری پر ملکی وګړو د افغانستان د جګړې د ناوړه اغیزو پاړه اندېښنه شودلی، او ویل دي چې دا نشته تر هغه کچه چې اټکل کې د ډیری چټک شي وي. شاغلی فیری زیاتوي چې روان وضعیت په افغانستان کې د یوې بشری فاجعې څرګندونه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون جمعه په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاري پترس کې خبریالانو ته وویل:
موږ به په روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو، او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو، څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
بلور ته د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي. د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور له مخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخپزیاتې دوه بحران یو جدي وضعیت بللی دی، او د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي، خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دقیقه نیټه نشي ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پر ورځ د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د 15 افغانانو پر ایستلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړی، او هغوی ته یې په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ. ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2016 کال کې پرانیست. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ بر کړی، او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. AFG پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر وپاڼه خپور شو، د افغان خبریالانو د ملاتړ نړیوال کمپاین څخه چې د اګست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مال په افغانستان کې له 1200 زیاتو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، او زیات شمیر یې تر ګواښ لاندې دي. EFG ویل دي چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمیر رسنۍ بندې شوې دي. په روسیا کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په 3 کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابنسک ښار محکمې پرون وروسته له دې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی واسلی ملیشکو په یوه افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په 3 کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلی چې د دې ډلې غړی دی، خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی دی. پروسیا کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ناتر لاندې ارتودوکس کلیسا واکمن ده، د یهوه شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي. د بیلاروس وی محکمه پرون د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې وی پانی د افراطي وی پانو په توګه ونومولې. د زیرکلا دات آی او پنوم خبری وی پانه تیر میشت د توت دات بای د خپلواکي آنلاین خبری شبکې د بریالانو د خبریالانو لخوا جوړ شوی وو. خو د بیلاروس حکومت دا شبکه چې ډیر پلویان لري او د هغې بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. توت دات بای یو لډیرو منلو وی پانه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو پاړه راپورونه خبرول. دا سجرډو سهارنی خبری مجله په منځني سبد دولس شپږنمی پټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله زه احمد چې بر وړاندې کوم، په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. ملګرو ملتو، ناتو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندیشنه شوډلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ار کې سرچینو ازادي راډو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بیواکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غنی او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکی وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د محل له افغانستانه د خپل ماموریت د استلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیځ باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ین ستلتنبرګ وای په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبله درامینسته شوی تشدد لکبله سخت اندېښنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي دي چې دواړو مشرانو د بلخ لوالي د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اتا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکې پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخوڅار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو ولسی پاتسونوالو او هوایی ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ سي په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید او شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غواړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرح وړاندې کړې ده. په دې اړه شاغلی خلیل زاد په نه مادو کې و طرح وړاندې کړې ده. تفصیل پرې راپور کې
د جګړې په ډیریدو او دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه مدایزه طرح خبره کړې ده. دا طرح د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپای اتحادیه او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتو په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوی ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د خارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقوقو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرح کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت مدغک وکړ چې سیاسي موافقه ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکړوي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه خستونکو هیوادونو موافقه کړي چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور للارې وخت ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه طرح هیڅ نه خبر دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی تر همان بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هیواد د 15 ولایتونو زیاتې ولسوالۍ او د څو ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس تولیدلې او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند څنګه دی؟ د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا به په دې اړه په روانه خپرونه کې واوري. له ذبیح الله مجاهد سره د ازادي راډیو په خبري مجله کې وړاندې مرکه لرو. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړي. ناروی ټوډي ورسپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خبرې کړې چې وای طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنې او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د بریتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالد رسپانی د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمند چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولې د امریکایي پوځیانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د بریتانیا یو رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د بریتانیا د 10 میلیارد پاوند مصرف او 45 بریتانیایي پوځیانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې لدی هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د بریتانیا شهرت د زیان سبب شي. د بریتانیا بلیو رسپانی میل کابل ته د طالبانو لنیږدې کېدو سره لدی اشاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وټلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی په باور له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو ناباوره وتل کېده شي القاعده تلار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالی جوړ کړي. رسپانی لیکلی د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریا وروسته امریکا او بریتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې اشاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډای رسپانی د طالبانو له لوري له بانکونو د شزینه کارکونکو د استلو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 شزوته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محال هم شوزوته د زده کړو او کار حق نه ورکاو، خو اوس دا ډلوي چې شوزوته د تعلیم کار او فعالیت اجازه ورکوي.
طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو پونیولو او وژلو تورن کړی دي. د دې ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا رد کړه چې ګوندې د دې ډلې جنګیالیو دي پونیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. له صبیح الله مجاهد سره اجمل اند مرکه کړې ده.
تاسو وایي د سول خبرې ته ژمنې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دواړه خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه؟
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاست موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه هم ځای و. ولی تاسو ولید مکرر ډول باندې د کابل ادارې له خوانه د جګړې خبرې کیږي او دا 13 ونی باندې بلاند یو دلیل ونی سوسی اشرف غنی د شپږو میاستو لپاره د لوی عملیاتو د کاری گزارونو اختار ورک نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه چوک سره مخ بیان طبي خبر د 16 د خبر د لار نسره طبي به جګړه پریکړي.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداسي خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي، دغه خلکو سره چلند څه دي؟
اسلامي امارت د ریجو استاد سکل موږ ټول صحیح نه سو التب طبي زمو مخالفین وی یا به زموږ سردا شل کاله جنگیدونکو خلک یا تبلیغات کوونکو یا هر نوم څه موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده او دغه ټول برداشت کوو ځکه دا افغانان دي، د دې هیواد خلک دي.
مجلس په داسې ریپورتونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونه تلاشي کړی دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدل دي، ځینې خلک له کورونو نه ایستل دي، حتی له ځینو ځایونو نه د ریپورتونه هم شته چې هلته وژنې شوې دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوې دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تر دې پورې دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولې یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چاته اجازه نشته چې چا پسې تعقیب وکړي یا څوک وپلټي یا چا سره برخورد بد وکي ادي څوک وز نه خبره اکثر تبلیغات سوي دي موږ اورو
یو بیره دا د چي تاسو کې دي شي په خپل جنگيالي باندې کې داسي او بشپړ واک او اختیار ونه ووسی زين جنگيالي مو يا زين کمانډانان مخبل سر اقدامات وکي
او پراخ توګه د څوک څنګه سکواله کا انفرادي شکل باندې د سوي طبيعي صاحب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوون کې يا خپل سر يا به تجربه قوم غي جدي مخني سو د موږ مکررن تاسو د مشرانو وینا او اعلامي او اوس لادام سي په ټول ولایتونو کې ځنګړي کمیشنونه من سره غلي سره تخته کوون کې څهار څوک کې فرد وي کې کمانډان وي کې ډلوي هغه تعقیب سي او مخېونی ورسي جدي توګه باندې نو موږ مطمئن یو چې دا سبا نو واقع کې ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا 13 ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي دغه ټول 13 ولایتو کې 13 پیښیم نه لرو نو بیا انسانانو طبيعي کمزوريان به وي ولستاسې په دومره لوړ کچه باندې په دومره لوی ولایتونو کې تر اوسه مخني ولسي ورسته به ان شاء الله دا تسلط لا زیاتېږي
مجاهد صاحب زندانونه مات شوی دی هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي یو شمیر کسان باغه و چې دی تاسو جنگیالي وو او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو تاسو به خوشی کړی یو شمیر جنایي بندیان خوشی شوی دی په دې اړه باندې تاسو درې ستدي ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي
په دې مورید باندې یو شیر زموږ متوجه و چې ګوسه د اتو ولایتونو کې زندانیان راوتل یا زندانونه مات شوی دی دا هغه وخت چې موږ لا ولایت نه یو رسیدلې دا کار سوی دی په ډیری سیمو کې بیا ټول سیمو کې ځکه چې هلته موږ څو سه داخلي کو مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو اړین ساتنې وظیفه پرې کړې ده اته په ځینو ولایتو کې داسې مصیبت ده نه دروازه خلاصه کړې ده په خپل بندیانو ته
هغه خارونه چې تاسو نیولې دي دلته یو سیستم او جوړښت او خصوصي ادارې وي دولتي ادارې وي یو کار کوي تاسو نه ښکارئ چې تاسو د دومره چمتو وسئ چې مثلا خاروالې تم دستي خاروالې مامورین واستوي امنیه کمانډانې ته د امنیه کمانډانې خلک واستوي فني زینو ته فني زینو خلک واستوي څه کوي له دغه ادارو سره دغه جوړخ سره خلک خود کېدې شي درنه خدمات وغوړي
بلې اول خدای دې وس خو ډیر زرد سي خلک باید توقع نه کوي ځکه موږ د جګړې په حال کې او څوره ځکه چې موږ د اسانی وینو سي تبديل سوي دي ارته تغیر سوي او بلم ټول نه غوښتنه دا د موږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکونکي د دولت پر تخپل وظایف تر راسي چې مخکې کار کاو
د طالبان ویان سبیح الله مجاهد
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي رادیو د افغانستان پاک سرلوی شارونو کې په کابل مساری شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتونو یو کانفرنس تحریم کړ فرانسوي چارواکو په دې کانفرنس کې له يهودانو سره د زیدیت سابقه د خپل دې پریکړې اعلان بلل دی یو شمېر لویدیځو هیوادونو او اسرائیلو هم مخکې اعلان کړی وو چې د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي جزئیات په دې راپور کې
فرانسوي د هغو هیوادونو پر پلی پلی خی چې له يهودانو سره د زیدیت د سوابقو لکبلې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس تحریم کړی د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربند په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کانفرنس کې به ګډون ونه کړي د دوربند راتلونکي غونډه د دې کانفرنس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کانفرنس په 2000 لومړي کال کې د جنوبي افریقا په دوربند ښار کې جوړ شو او له هغه وخته د دې کانفرنس نوم هم دوربند شو د همدې کانفرنس په نتیجه کې د دوربند اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول د فرانسې د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې کانفرنس په پخوانی غونډو کې له يهودانو سره د زديت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسې به سکل په دې کانفرنس کې برخه ونخلي متحده ایالاتونو برتانیا، استرالیا، اسرائیل او د لویدیځ یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې کانفرنس کې له يهودانو سره د زديت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربند سګنۍ کانفرنس تحریم کړی دی د دوربند کانفرنس په مخکنی یو کلونو کې یو ځل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د نخټو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی وو خو متحده ایالات کاناډا او اسرائیل د دې کانفرنس د پریکړلیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیل او انتقاد پکې شوی وو او صهیونیزم له نجات پالنې سره ورته بلل شوی وو د بحث لغونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړلیک متن چې نجات پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نزغم یې غندلی وو، وروسته اصلاح شو او لنجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مریتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خپګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبې اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندېږي، خو فلسطینیان، عربي نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنی نه لري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورشو، د سپورت لډګره به مو خبر کړو. له کرکټه په نړیواله کچه دوی ټیسټ لوبې روانې دي، د انګلستان او هند ترمنځ او د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ. د انګلستان او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې نن درېمه ده. انګلستان یو سلو نولس منډې په لومړي پړاو کې کړې دي، درې لوبغاړي اوټ شوي دي او تر دې مخکې هند درې سوه څلور شپېته منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د ویسټ انډیز او پاکستان د حال دی چې د پاکستان ټول لوبغاړي د 212 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 255 منډې کړې دي، څلور دېرش رنز مخ کړي او اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر شزو نجونو او ماشومانو د روسي پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د یونیسیار د راپور لمخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي.